طبي زدکړې زدکړې
واو میډیکل لرنینګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزي او دوز د کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبي زده کړې د ښوونیز او تعلیمي پروګرام ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. خدای دې وکړي تاسو به ټول روغ یئ او همدا شیبابا د طبي زده کړې د نن ورځې د پروګرام لپاره حاضر یئ. په نن درسي پروګرام کې د سالانډي یا استما تشخیص پیژنو، له هغې وروسته درملنه او بشپړه درملنه تر مطالعې لاندې نیسو. په تیر درس کې د سالانډي یا د استما په تعریف باندې پوه شوئ، د سالانډۍ په اسباب باندې پوه شوئ چې ولې سالانډي رامنځته کیږي، کازز آف استما. د هغې تر څنګ د پاتالوژۍ په برخه باندې هم پوه شوئ چې په سالانډي کې کوم کار ترسره کیږي، پاتالوژي څه ډول ده، او نښې نښانې یا آراز علائم په دې باندې هم غږېدلی یو او دغه درسونه یا دغه موضوعات مو تدریس کړي دي. په نن درس کې د سالانډي یا استما په تشخیص او درملنه باندې خبرې کوو. دا چې درملنه څنګه څه اوږده ده، نو د درملنې برخه به یې نیمهی ووایو. راځي محصلینو پیل کوو. د کتاب 15 صفحه پیدا کړئ. په 15 صفحه کې تشخیص یا ډایګنوزیس آف استما، هدف دا دی چې د سالانډي په تشخیص باندې خبرې کوو. د سالانډۍ یا سالانډي په تشخیص باندې خبرې کوو. څه ډول موږ تشخیص ته رسیږو چې یو کس سالانډي لري؟ کلینیک ته 10-15 ناروغان راغلي دي. په تنفسي څانګه کې دوی خپلې ستونزې شریکوي یا د تنفسي څانګه لپاره مراجع شوې ده. په دې ناروغانو کې ځینې برانکیل آسما لري، ځینې نیمونیا لري، ځینې ټی بی یا تبرکلوز لري. اوس که یو ناروغ تا ته په چوکي باندې کیناست، ته به څنګه پوهیږي چې دا ناروغ سالانډي لري یا نه لري؟ د دې لپاره څو فیکټورونه شته دي. د تشخیص لپاره یې څو برخې شته دي. لیکل شوي دي د سالانډۍ تشخیص د لاندې لارو ترسره کیږي. لومړی د ناروغ تاریخچه او فزیکي معاینه کوو. ناروغ نه تاریخچه اخلو. د تنفسي سیستم څه ډول ستونزه لري ورته وایو. هغه وایي چې ډاکټر صاحب سا مې بنده کیږي. تا ورته وایي چې په کومو وختونو کې سا بنده کیږي؟ هغه وایي چې کله لوګی تنفس کړم، یا د ګلانو له ګردې سره مخ شم، یا فلانی درمل وخورم. یو څه درته ښایي، ته به پوه شي چې دلته حساسیت شته دی، سالانډي شته ده. او د دې تر څنګ فزیکي معاینه که اړتیا وه، فزیکي معاینات باید ترسره شي. فرضاً ناروغ ته وایي چې په دې ساحه کې درد لرې، هغه وایي چې نه یا هو، ځکه د سینې په برخه کې درد وي، ټایټنس آف چیسټ، د سینې د برخې تنګوالی هم شته وي. دوهم سپایرومیټري ترسره کوو. سپایرومیټري په انګلیسي هم لیکل شوي، ګورئ سپایرومیټري. سپایرومیټري څه معنی لري ګورئ، دې معنی څه ده؟ سپایرومیټري د سا اخیستل او بیرته خارجیدل د دې اندازه معلوموي. دا یو ځنګړی ماشین دی. د دې ماشین لیلاره ګورې، د یو ماشین چې سپایرومیټر نومیږي، د دې ماشین څخه یو پایپ تللی دی او په سر کې ماسک ته ورته جوړښت دی، لکه څه ډول چې د اکسیجن ماسک دی چې موږ ناروغ ته اکسیجن پرې ورکوو. دا ډول ماسک خولې ته اچول کیږي او ناروغ تنفس د کومې لارې کوي؟ د هغې پایپ له لارې کوي چې هغه د سپایرومیټر ماشین له لارې راغلی دی او په سر کې ماسک ورته تړلی دی او بیا د ناروغ پوزې او خولې سره وصل کیږي. د هوا د سپایرومیټر ماشین څخه دغسې راځي. هلته په سپایرومیټر کې په سکرین باندې واضح معلومیږي چې څومره اکسیجن اخیستی شي یا څومره هوا اخیستی شي او بیرته څومره خارجولی شي، یعنی څومره کاربن ډای اکساید له سږو څخه بهر ته ایستلی شي. فشار یې هم ګوري، ټول حالتونه یې ګوري، نارمل او غیر نارمل حالتونه هلته د سپایرومیټر په ماشین کې ډیر واضح معلومیږي. دې عملیې یا وبوایم چې دې معاینې ته سپایرومیټری ویل کیږي. ګورئ دوهم سپایرومیټری درسره کوو. انځور وګورئ. انځور یو کس په چوکي باندې ناست دی، مخې ته ورته ډاکټر ولاړ دی او تر څنګ یې سپایرومیټر ماشین دی او د ماشین څخه یو پایپ راغلی دی د ناروغ د پوزې سره وصل دی، خو په سر کې ماسک شته دی. هوا د ماشین له لارې راځي، ناروغ تنفس کوي او بیرته کاربن ډای اکساید ځي. د سپایرومیټر ماشین د ګراف په ډول کار کوي. هغه ډاکټران چې سپایرومیټری یې زده وي دغه ماشین استفاده کولی شي، هغوی ته واضح معلومیږي. په یاد وساتئ، ډاکټر د دې برخې لپاره جلا نور کارمندان لري، طبي غړي لري، طبي کارمندان لري. یو د اکسرې مسؤول وي، د اکسرې کارونه ترسره کوي. بل نفر د کانولا لګولو مسؤول وي. بل نفر هغه نرس وي، زخمونه وینځي او تر څنګ یې ګنډي او کانولاوې لګوي. او یا پیچکاری وی هدف تا دی چې یو ډاکټر مختلف برخې لري، یعنی په مختلف برخو کې ورسره مختلف کارمندان اغشته وي تر څو مختلف فزیکی معاینې یا تر څنګ ماشینی معاینې ترسره کړي. ښه، راځي په دریمه برخه باندې خبرې کوو، د سږو د فعالیت ازمیانې، لنګ فنکشن ټیسټ. نور ټیسټونه هم شته دي چې د سږو فعالیت وګورو. سپایرومیټری هم د سږو فعالیت ګوري. د هغې تر څنګ نور ټیسټونه هم شته دي چې هغه ناروغ ته وایي چې ژوره سا واخله، بیرته خارج کړه، هلته نو هغه شمیرې ورپسې ویل کیږي. مختلفې نورې کړنې هم ترسره کیدلی شي تر څو د سږو فعالیت وګورو. څلورم، د الرژي معاینات کوو. د کوم الرژن سره حساسیت لري دا معاینات دا هم موږ تشخیص ته رسوي. دغه درې څلور کړنې که چیرې موږ ترسره کوو، تشخیص ته رسیدلی شو چې ناروغ سالنډي لري یا استما لري که یې نه لري. لاندې یادونه لیکل شوي، په سپایرومیټری کې د برنکو ډایلیټر له استعمال وروسته د هوا جریان ښه والی د سالنډۍ په ګټه دی. اوس فرضاً برنکو ډایلیټر ځانګړي درمل دي، تاسې په بی انځور کې کتلی شئ، لکه سالبیوټامول. دا ځانګړي درمل دي چې تنفسي لارې آزادوي. د چې کله پمپ شي، هغه ګاز د درمل په ډول سږو ته ځي، د سږو هوایي لارې آزادوي، یې پراخوي. اوس هدف دا دی که چیرې موږ د سپایرومیټری څخه مخکې برانکو ډایلیټر استفاده کړو او له هغې وروسته سپایرومیټری ترسره کړو او د هوا جریان ښه والی پیدا کړی وي، هغه فشار چې په لاره کې شته هغه کم شوی وي، هوایي لارې آزاد شوی وي، دا د سلنډۍ په ګټه دی. یعنی سلنډۍ، دا ډول سلنډۍ دغه نو په ښه ډول بیرته کم بیک کوي یا بیرته له منځه تللی شي. هدف دا دی چې هغه هوایي لارې چې تنګې شوې دي، که چیرې موږ برنکو ډایلیټر درمل استفاده کړو او هوایي لارې بیرته آزاد شي، نو ضرور سپایرومیټری ښه والی پیدا کوي. د سپایرومیټری څخه چې کومه هوا ځي سږو ته، په هوایي لارو کې ډیره ښه په نارمل ډول ځي، چې دا موږ ته په دې دلالت کوي چې ناروغ استما لري، خو دا ډول استما لري چې هغه بیرته ژر ښه کیدلی شي. درملنه باندې خبرې کوو، ټریټمنټ آف استما. د سلنډۍ درملنه په دوه یا په دوو برخو ویشل کیږي، په یاد وساتئ. د سلنډۍ لپاره چې موږ درملنه کوو، فرضاً یو ناروغ مو کیچ کړ، هغه مو پیدا کړ چې ناروغ سلنډۍ لري، سل فیصد یا 100% نتیجې ته ورسېدو چې ناروغ سلنډۍ لري، نو بیا څه کوو؟ ناروغ ته د درملنې لار هغه مخکې کوو. درملنه په دوو برخو کې مخکې وړل کیږي. یو ډول درملنه د لنډ وخت لپاره ده، تر څو ژر تاثیر رامنځته کړي، په یاد وساتئ. او بل ډول درملنه د اوږد وخت لپاره ده چې په دوامدار ډول دغه درمل استفاده شي او په دوامدار ډول دغه ستونزه له منځه لاړه شي. په یاد وساتئ، دوه ډوله درملنه لرو. یوه د لنډ مهال لپاره درملنه ده چې په عاجل ډول یو ناروغ د دې ستونزې څخه خلاص شي، سلنډۍ ورکه شي. دوهم ډول درملنه یې دغسې ده چې د اوږد وخت لپاره موږ باید لاس په کار شو، تر څو هوایي لارې آزادې شي، دغه ستونزه له منځه لاړه شي. ځکه ګورې لیکل شوي لاندې، لومړی د حملې پر مهال چټک اغېز لرونکي درمل ورکول. حمله راغلې ده، سلنډۍ راغلې ده، نو چټک درمل ورکوو. هغه درمل چې چټک اغېز رامنځته کوي، لکه سالبیوټامول. سالبیوټامول دا وینټولین دی، د وینټولین په نوم پیدا کیږي، انهیلر دی. په بی انځور کې هم کتلی شئ، پخوا مو هم په درسونو کې ویلي دي، سالبیوټامول ورته ورکوو، هوایی لارې آزادوي. لیکل شوي دي دا درمل کوچنۍ هوایی لارې پراخوي او سا اخیستل اسانه کوي. ډیر کله به تاسې وګورئ هغه زاړه خلک یا زړې مورګانې چې د هغوی سلنډۍ ستونزه وي، دوی سره په بکس کې یا په خلطه کې یا په جیب کې همدغه انهیلر شته وي. تا سره خبرې کوي، ناڅاپه انهیلر راواخلي، پوفي کړي، هلته هغه پوهیږي چې اوس سلنډۍ راغله، سمې بنده بنده شوه، ناڅاپه هغه پوف کړي، او یو دوه پوفه یا درې پوفه کش کړي. هغه دغسې روږدي شوي لکه یو څوک چې سګریټو باندې روږدی وي، ځکه هغه پوهیږي چې دا زما د سږو هوایي لارې آزادوي او سلنډۍ مې هغه رقموي یا مې د سلنډۍ څخه ساتي. سلنډۍ ډیر ګورئ، ډیر درون زور لري، ډیر درون تکلیف لري. هغه کسان چې سلنډۍ نه لري هغوی ته معلومات نه کیږي، خو تاسو داسې معلومولی شئ چې یوه دقیقه یا نیمه دقیقه خپله پوزه او خوله بند کړئ، بیا درته معلومیږي چې سلنډۍ د څومره سخته ده. ښه، نو د سلنډۍ لپاره هغه درمل چې عاجل تاثیر کوي لکه سالبیوټامول یو ډول دغه درملنه ده. ګورئ، لومړی د حملې پر مهال چټک اغېز لرونکي درمل ورکوو لکه سالبیوټامول. دا درمل کوچنۍ هوایي لارې پراخوي او سا اخیستل اسانه کوي. کوم درمل؟ همدغه درمل سالبیوټامول کوچنۍ هوایي لارې پراخوي او سا اخیستل اسانه کوي. د سا اخیستل هغه اسانه کوي. دوهم، د اوږد مهال کنټرول درمل ورکوو. اوږد مهاله درمل تر څو په دوامدار ډول دغه ستونزه له منځه ولاړه شي، لکه تنفسي کورټیکو سټیرایډونه. ګورئ، دوهم، د اوږد مهاله کنټرول درمل ورکول لکه تنفسي کورټیکو سټیرایډونه ورکوو، لانګ اکټینګ بیټا اګونیست. ګورئ، یو شارټ اکټینګ بیټا اګونیست دی، بل لانګ اکټینګ بیټا اګونیست. دغه لانګ اکټینګ بیټا اګونیست په انګلیسي باندې هم لیکل شوی دی، لانګ اکټینګ بیټا اګونیست، د هغه درمل دی چې د اوږد وخت لپاره کار کوي او د بیټا اخیزه د هغې اګونیست تاثیر لري. د لانګ اکټینګ درملو په حقله یا د شارټ اکټینګ درملو په حقله راتلونکو درسونو کې پوهیږو، په تفصیلي ډول دغه درمل پیژنو. اوس دلته دغه درملنه مقدماتي ما تشریح کړې ده. ځینې مهال که په درملنه کې ژور ولاړ شو، له زده کوونکو یا له محصلینو لاره ورکیږي یا ورته لار سختیږي. فرضاً ما درملنه راخیستې ده، لومړی د حملې پر مهال چټک اغېز لرونکي درمل، دا که چیرې زه ژور تشریح کړم نو په اخره کې دوی دا ورکوي چې موږ یو بل ډول درمل هم لرو چې هغه لانګ اکټینګ دي، د اوږد مهال لپاره درملنه کوو. دلته مو دواړه ډوله درمل یا د دواړه ډولو درملنو په هکله مو خبرې لنډې وکړې چې دغه درملنه په دوه ډوله ده، یو د لنډ وخت لپاره چې کله حمله رامنځته کیږي موږ درمل ورته ورکوو، بل داسې درمل ورکوو چې د اوږد وخت لپاره تاثیر رامنځته کړي. اوس که په لنډ ډول ووایم، دوه ډوله درمل دي، یو داسې درمل چې عاجل تاثیر کوي، په کم وخت کې تاثیر کوي، او بل ډول داسې درمل دي چې هغه د اوږد وخت لپاره تاثیر لري. ښه، موږ ناروغ ته دواړه ډوله درملنه باید ترسره کړو. اوس که پوښتنه دا پیدا کیږي چې موږ باید کوم ډول درملنه ترسره کړو، دواړه قسمه دواړه ډوله درملنه باید ترسره کړو. هم د ناروغ عاجله حمله هغه کمزوري کړو، تنفسي لارې ورته آزادې کړو تر څو ناروغ د تنفسي ستونزو څخه خلاص شي، او دوهم قدم کې نو مجبور یو چې د اوږد وخت لپاره هم درملنه وکړو. نو هدف دا ده چې دواړه ډوله درملنه پر مخ وړل کیږي. لاندې یو څو دوه موضوعات لیکل شوي د سلانډۍ د حملې پر مهال څه باید وشي. په کور کې، کلینیک کې، بل ځای کې یو نفر دی د سلانډۍ له حملې سره مخ کیږي، سای بند کیږي، څه باید وکړو؟ لومړی، ناروغ په آرام ځای کې کینول شي. ناروغ باید په ګوښه او آرام ځای کې پریښودل شي. دوهم، تنګ کالی باید خلاص شي. که چیرې کلک کالی اغوستي وو هغه باید خلاص شي، او دې ناروغانو ته پکار ده چې آزاد کالی هغه وغوندي. نو دوهم په دې باندې پوه شو چې تنګ کالی باید هغه آزاد شي، ورته خلاص شي. فرضاً یو نفر دی هغه د سالنډۍ له ستونزې سره مخ شوی دی، دغه د جامو ګروي ډېرې کلکې دي، هغه ورته باید آزاد کړئ، خلاص یې کړئ تر څو د سینې حرکات هغه آزاد شي او ساه اخیستل ورته اسانه شي. دریم، د سلبیوټامول انهیلر باید وکارول شي. که چیرې نږدې درملتون وي یا تاسو درملتون لرئ، کلینیک یو ناروغ درته راغلی دی د دې ستونزو سره مخ شوی دی، او یا کیدلی شي دغه ناروغ په جیب کې انهیلر ولري، یا هغه خلطه چې د درملو ورسره وي فرضاً یا بکس ورسره وي هغه وپلټئ، کیدلی شي انهیلر هغې ساتلی وي، هغه ورته ورکړئ. انهیلر په بی انځور کې تاسو کتلی شئ، دا ډول آله ده، یو سری خلاصیږي، بیا د پمپ په ډول ور پمپ کیږي. ښه، مخکې ځو. که ناروغ ښه نه شي، روغتون ته دې ولېږدول شي. کلا هم نښه کیږي شارټ اکټینګ بیتا اګونیس ترمل تاثیر نه لري یا سلبیوټامول تاثیر ورته نه ورکوي، نو روغتون ته دې یوړل شي. هلته نو ورته بیا مصنوعي اکسیجن یا بشپړه تیرافي کیږي، او تر څنګ یې سلبیوټامول او نور درمل هغه د مختلفو لارو تطبیق کیږي. کلینیکی یادونې په شپږ دېرشمه صفحه کې لیکل شوي دي. کلینیکل نوټس، ځینې مهمې کلینیکی یادونې دي چې باید په اړه یې پوه شو. لیکل شوي دي، سالنډي یوه مزمنه التهابي ناروغي ده، په دوامدار ډول په هوایي لارو کې ورو ورو تنګوالی راځي، بالاخره هوایي لارې تنګې پاتې کیږي. خو په ځینو حالاتو کې حمله رامنځته کیږي چې دا تنګوالی نور هم زیاتیږي، خصوصا د الرژن پر مهال، د حساسیت پر مهال. دوهم، لیکل شوي دي، ګورئ، د سا ایستلو ستونزه د سا اخیستلو پرتله زیاته وي. په یاد وساتئ، د سا ایستلو ستونزه زیاته وي. د سا اخیستل اسانه وي، خو بیرته یې خارجول ورته سخت تمامیږي. او ورپسې د شپې ټوخای د سلنډۍ مهمه نښه ده. د شپې پر مهال دوی ډیر ټوخیږي، ځکه یو نفر چې ملاست وي، د ملاستې پر مهال تنفس څه ناڅه سخت وي. او ورپسې سیګریټ څکول د سلنډۍ حملې زیاتوي. چیرې یو څوک سیګریټس کوي د سالنډې حملې نورم ورته زیاتیږي. او بله مهمه خبره دا چې شدید حملې د نرو ژوند له خطر سره مخ کولی شي. که چیرې حمله شدیده شي، تنفسي لارې ډېره تنګې شي، نو کیدلی شي یو کس هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو د سالنډۍ په هکله دغه کلینیکي یادونې ډېرې مهمې دي. اوس نو د سالنډۍ یا استما بشپړه درملنه په دې باندې خبرې کوو. هر اړخیز د سالنډۍ په درملنه باندې غږیږو، کوم درمل په کومو وختونو کې د څو ساعتونو لپاره دغه ورته ورکړو. په بشپړه درملنه کې ډېرې زیاتې خبرې دي، ځکه د شپږ دېرشمې صفحې څخه دغه موضوع شروع کیږي ان تر نهه دېرشمې صفحې پورې. د دې لپاره چې دغه موضوع راتلونکي درس ته پرېږدو او په راتلونکي درس کې دغه موضوع د سالنډۍ د بشپړې درملنې تر عنوان لاندې راپیل کړو، اوس لپاره به دا پروګرام پای ته ورسو. انشاءالله راتلونکي درسي پروګرام کې به د سالنډۍ یا استما بشپړه درملنه شروع کوو او په اړه به یې ډېر ښه ځانونه پوهوو. راځي اوس حاضري ورکړئ. نن ورځ شلمه درسي خپرونه ده. د شلمه درسي خپرونه لپاره د حاضرۍ توری د ا توری دی. شل شمېره پیدا کړئ. لومړی دایره چې ا توری پکې لیکل شوی دی دغه دایره توره کړئ. تر بل راتلونکي درسي پروګرام پورې ماته اجازه راکړئ. خاد اوسی علامه ملشا.
طبی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ.
دغه خونیس پروگرام د خونځیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به یې تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
یس، اټس امپورټنټ ټو لرن میډیکل.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.